استدیو آمده. خوش آمده لودین سر.
دیر مننه نایم سپتا سو هم ستری ماشه. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې و بوري چې افغان چارواکي وایي ډاډمن دي چې دا هیواد به بیا د نوی مې لسیزې کورنۍ جګړې ته نه ځي او امنیتي ځواکونه به یې نه دړې وړې کیږي. افغان دولت د مسکو او استانبول غونډو ته پلاوی استوي. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره قادر جلالوف مختوړي مخکلي دی چې دی او نورو راپورونو ته وار وار کړو پامو کړی د دې سات خبرونو ته. افغان چارواکي وایي د طالبانو جنگیالي په امنیتي لیکو کې جذبېدلی شي. د سالنګ لار له هم د تګ راتګ پر مخ بند ده او چین وایي هڅه کوي خپل زیاته برخه خلک د کورونا پر ضد واکسین کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایي په افغان امنیتي ځواکونو کې د وسلوالو طالبانو د جنگیالیو د ادغام امکان شته. شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل د سولې پروسې د بریا په صورت کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د طالبانو د ادغام لپاره شرایط مشخص شوي.
اگر صلح کامیاب بشه و یک توافق بشه
کچیری سولا بریالی او به موافقه وشی، په هغه صورت کې هر څوک چې افغان وي او په شرایطو برابر وي کولی شي په دفاعي او امنیتي ځواکونو کې شامل او خپل دنده پر مخ یوسي. دغه ځواکونه یو لړ شرایط لري. که هر څوک دغه شرایط پوره کړی شي کولی شي د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې خدمت وکړي.
خاغلی میاخیل ویل د طالبانو د نظام تر سقوط وروسته هم د طالبانو ګن وسلوال په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کې مدغم شوی وو. د ټول ګټو وزارت وایي هڅه کوي د سالنګ لوی لار چې د ټولو موټرو پر مخ پرون ماښام وتړل شوه بیرته پرانیزي. په سالنګونو کې له جمعې راهیسې له 150 تر 300 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې چې د موټرو تګ راتګ سخت کړی. د ټول ګټو وزارت ویان خلیل احمد امید
د ټولګټ وزارت د ساتنې او څارنې څانګې هلته لګیا دي چې دا لار بیرته په عاجله توګه پرانیزي. خو دا چې هلته واوره او تیز باد دی او د لیدلو ساحه ډېره راتنګه شوې ده، یعنی څوک نشي کولی په سړک هلته څو قدمه حرکت وکړي ځکه چې تیز باد دی او واوره ده، دا سره ګډ دي او لار نه لیدل کیږي.
خاغلی امید وایي هڅې روانې دي هغه موټرو ته چې په سالنګونو کې راګیر پاتې دي خوندي ځای ته د انتقال زمینه برابره کړي. په ننګرهار کې د کبانو د روزنې له څه باندې 130 فارمونو څخه هر کال د کبانو 60 ټنه غوښه بازار ته وړاندې کیږي. دا خبره د والی ویان ته الله خوګیانی ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې دغه فارمونه د زینو غیر دولتي ادارو په مالی مرسته جوړ شوی.
د بیلابیلو همکارو مسول لوري د ننګرهار به سودو سررود کامی گوشتې ممندری کوز کونړ لالپوري او بټکوټ ولسوالیو کې د فارمونو جوړ شوی دي. هڅه کیږي چې موږ په دې برخه کې نور هم پنګونه وکړو ترڅو په دې برخه کې بازار بسای شو.
په دغه فارمونو کې د کارپ، گراس، سلور، لاهو او موري په نومونو کبان روزل کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې او افغانستان ترمنځ د کرکټ دویمه ټیسټ لوبه تر اوسه ښه روانه ده. په متحده عربي اماراتو کې افغانستان په لومړۍ پاڼۍ کې 545 منډې وکړې، خو زیمبابوې توانېدلې تر دویمې پاڼۍ پورې تر افغانستان 8 منډې زیاتې وکړې. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک
دویمه ټیسټ لوبه روانه ده چې نن وروستۍ ورځ ده. د ویلو چې افغانستان تر اوسه ډېره ښه لوبه ترسره کړې ده او زیمبابوې د وو لوبغاړو په سوځېدو سره په دویم اننګز کې 8 منډې جوړې کړې دي. افغان توپ اچوونکي به هڅه وکړي چې دوی ژر وسوځوي او هدف ترلاسه کړي.
زیمبابوې په لومړۍ ټیسټ لوبه کې افغانستان ته ماته ورکړې وه. دواړه هیوادونه به په خپلو کې درې یو ورځنۍ نړیوالې مسابقې هم کوي چې لومړۍ به یې را روانه چهارشنبه ترسره شي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د چین یو روغتیایی مرکز ویلی په پام کې دا د دغه هیواد له اویا تر اتیا فیصد پورې وګړي د 2022 کال تر نیمایي پورې د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شي. د چین د ناروغیو د کنټرول ادارې مشر ګاوفو پرون شنبه وویل چین به خپل 1,900,000,000 وګړو ته د کورونا ضد څلور تصویب شوي واکسینونه ولګوي. ګاوفو د چین دولتي ټلویزیون سی جی ټی ان ته وویل چین هیلمن دی چې وکړی چې په نړۍ کې د خپلو خلکو په خوندیتوب کې مخکښ رول ولوبوي. په چین کې د فبروري میاشتې تر وروستۍ پورې 2,500,000 وګړي واکسین شوي دي. کورونا ویروس لومړی ځل د 2019 کال په ډسمبر میاشت کې د چین له ووهان ښار څخه نورې نړۍ ته خپور شو. په قزاقستان کې لږ تر لږه څلور کسان هغه وخت مړه او دوه نور سخت ژوبل شول چې یوې پوځي الوتکې پرون د قزاقستان د لوی ښار الماتی پر هوایي ډګر د کېناستو پر وخت اور واخیست. د هوایي ډګر چارواکو د فیسبوک له لارې اعلان وکړ چې پر ځایي وخت پرون مازدیګر د الوتکې تر نسکورېدو وروسته د ژغورنې کارکوونکي ساحې ته ورسېدل. مخکې ویل شوي وو چې دغه الوتکه د قزاقستان د سرحدي ساتونکو وه چې دغه هیواد د ملي امنیت د کمیټې تر څار لاندې فعالیت کوي. روسي خبر همدا چې د ارمنستان ولسمشر ارمین سرکیزیان پرون په یریوان کې له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره د روان بحران په اړه خبرې وکړې. دا کتنه د جمهوری ریاست د هغو هڅو برخه ده چې هدف یې په دغه هیواد کې د سیاسي کړکیچ هوارای دی. دا کړکیچ وروسته له هغه اوج ته ورسېد چې له آذربایجان سره د بیلتون غوښتونکي سیمې نګورنو قرباغ پر سر له جګړې وروسته د اوربان موافقه لاسلیک شوه. د نومبر میاشتې په لومړیو کې د اوربان تر لاسلیک وروسته د اپوزیسیون په مشرۍ خلک د صدراعظم پر خلاف لارو سړکونو ته په مظاهرو راوځي. د هغې موافقې له مخې په نګورنو قرباغ کې ځینې سیمې چې په خټه ارمنان پکې میشت دي آذربایجان ته سپارل شوي دي. ازادي رادیو ته غوږی په دې خبرونه کې سولې ته د رسیدو په درشل کې افغان چارواکي د امنیتي نظام د ثبات ډاډ ورکوي.
کومرها دوام پیدا میکنه،
مرستې دوام مومي. سیمه نړۍ او افغانستان نه غواړي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د 1920 میلادي کال په څیر وپاشل شي.
د افغانستان دولت د مسکو او استانبول غونډو ته استازي لیږي. تخار کې کورنۍ بې ځایه شوي وایي د ژوند کړۍ پرې تنګه شوې.
تقریبا 6 مېږه کې ما ورسه هیڅ نه ده خونه بم ورسنه
لښ پګ مېشتې کېږي چې زه له خپلې سیمې څخه بې ځایه شوم. زمون کور د بمبارد له کابل وران شوې ده.
ایران وایي خای د دوی پر یوې بیړۍ اسرائیل بریټ کړی وي. دویم نیمایي کان د څنګ او حقیقت څه دی پروګرامونه ته ځانګړې شو. اتبجې او اته دقیقې دی راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو چارواکي ویلي حکومت ډاډمن دی چې افغانستان به بیا د نوي ملسیزه کورنیو جګړو ته نستنیږي. د دغه وزارت یو موین شاه محمود میاخیل ویلي له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به د نړیوالو مرستې د اوږدې مودې لپاره دوام وکړي. دفاع وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې نږدې 100% کې عملیات هم په مستقله توګه د امنیتي ځواکونو لخوا پر مخ وړل کیږي. دا داسې مهال ورکول کیږي چې په افغانستان کې د پخوا پرتله د سولې او سیاسي جوړجاړي هڅې ګړندۍ شوي. تفصیل د صالح محمد صالح پر راپور کې.
د ملي دفاع وزارت یو موین وایي د افغانستان حکومت ډاډمن دی چې له افغانستان سره د ناټو تړون او د امریکا متحده ایالاتونو تر څنګ د نړیوالو پوځي او نورې مرستې د اوږدې مودې لپاره دوام مومي. شاه محمود میاخیل وویل له افغانستان سره د ناټو پوځي همکاري شایي تر 2024 میلادي کال پورې دوام وکړي او د امریکا کانګرس هم د روان میلادي کال لپاره د افغانستان په اړه بودیجه تصویب کړې ده. ښاغلی میاخیل ازادي راډیو ته وویل نړۍ هم نه غواړي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د کورنیو جګړو د وخت په څیر دړې وړې سي.
کومرها دوام پیدا میکنه و منطقه دنیا
مرست دوام مومی. سیما نری او افغانستان نغواری چه امنیتی او دفاعی تواکونه در 1992 میلادی کال پسیر و پاشل شی او افغانستان بیرت کورونه جا بیتلار شی. دلتا که هر نظام رازی دفاعی او امنیتی تواکونو تا ارده او خلق در دوغو تواکونو ملاتر کری.
شغلی میاخیل وای کچیری نړی او د افغانستان متحدان د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو تمویل بند کړي، افغانستان به د خپل دغه ځواکونو د تمویل په خاطر د بیا رغونې پروژې ودروي. د ملي دفاع وزارت معین شاه محمود میاخیل دا هم وویل د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه چې له 2014 د کال راهیسې د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت ورترغاړې دی، کال په کال ښې تجربې حاصلوي.
کال په کال زموږ د امنیتي ځواکونو ظرفیتونه زیات شول. اوس په ښه دریځ کې دي چې 90% جګړه په خپله پرمخ بیایي. که وګورو زیات وخت د افغانستان په اړه په خپلو محاسبو کې ځینې تحلیلګران او څیړنیز مرکزونه غلط ثابت شوي او تحلیلونه یې پر ځای نه وو.
د ملي دفاع وزارت معین شاه محمود میاخیل وایي القاعده شبکه لا هم د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت لري، حکومت مشخصه سیمه یې په واک کې نه ده. وسلول طالبانو له القاعده شبکې سره د اړیکو لرل رد کړي دي. ښاغلی میاخیل وایي که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالو غړو دقیق شمیر ورمعلوم نه دی، خو فکر کوي چې د دوی شمیر به خورا کم وي. د ده په باور داسې ښکاري چې د القاعده شبکې وسلول تر ډیره په غزنی ولایت د افغانستان د شمال او جنوب په ځینو برخو کې فعال دي.
و موردل چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو چارواکی وایي حکومت ډاډمن دی چې افغانستان به بیا د نوي ملسیزه کورنیو جګړو ته نستنیږي. دا ډاډ داسې مهال ورکول کیږي چې افغانستان کې د پخوا پرتله دا مهال په کور دننه او دغه راز په ګاونډیو هیوادونو کې د سولې او سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې ګړندۍ شوې دي. د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي افغان حکومت چمتو دی چې د مسکو او انقرې په ناستو کې ګډون وکړي. ښاغلی محب پرون په یوه خبري ناسته کې وویل چې د ملي مصالحې عالي شورا د بهرنیو چارو او د بهرنیو چارو وزارت په دې کار کوي چې د ناستو د ګډونوالو کچه وټاکي. د راپورونو پر بنسټ په پام کې ده چې د افغانستان د سولې په اړه د مارچ په 13 په مسکو او د همدې میاشتې په 8 ترکیه کې بیلابیلې ناستې ترسره شي. د دې موضوع تفصیل هم زموږ د خبریالې په راپور کې.
افغان حکومت د مسکو او ترکیه غونډو تخپل پلاوی استوي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د شنبه پورس په کابل کې د امنیتي مسولینو غړي خبري ناشته کې وویل افغان حکومت چمتو دی چې د مسکو او استانبول ناشته کې ګډون وکړي، خو د خغلی محب په خبره لا تر وسه په یادو ناشته کې د ګډونوالو د ګډون کچه نه ده معلومه.
موږ د مسکو او ترکیه په غونډو کې ګډون کوو. د بهرنیو چارو وزارت او د ملي مصالحې عالي شورا به په دې اړه کار کوي چې د نورو وادونه او طالبانو د ګډون کچه معلومه کړي. په هماغه ډول به بیا موږ خپل هیئت انتخابو. که د طالبانو پلاوی د همدې دوهې د پلاوی په کچه وو، زموږ هم د دوهې پلاوی ګډون کوي.
که څه هم د روسیې په ناسته کې د افغان حکومت پلاوی او د نورو ګډونوالو نمونه نه دي په ډاګه شوي، خو له دې وړاندې د مصالحې عالي شورا ویلي وو چې د نورو سیاسونو ګاونډیو هیوادونو او طالبانو تر څنګ د دې شورا مشر عبدالله عبدالله هم دغې ناستې ته غوښتل شوی دی. ومغوښتل د روسیې او ترکیې په ناستو کې د طالبانو د ګډون په اړه د دې ډلې تازه نظر هم واخلو، خو بریالي نه شوو. خو له دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې په دغو ناستو کې د ګډون په اړه د مشرانو ترمنځ سلا مشورې روانې دي. که څه هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له بلنې وروسته باور دا و چې یا د ناسته به د دوهې له ناستې سره ټکر کې وي، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د دې خبرې په ردولو سره ویلي د مسکو غونډه د دوهې د غونډې ملاتړ لپاره ده او له دې غونډې سره هیڅ ډول ټکر نه لري. د راپورونو پر بنسټ ټاکل شوی چې د مارچ 14 په روسیې او د همدې میاشتې په 20 ترکیه کې د افغان سولې په تړاو ناستې ترسره شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم راځو د روغتیا اړوندې و مطلب ته. افغان حکومت د کورونا ضد استرازینیکا واکسین وایي چې هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري او تراتلونکو یو نیم کال پورې به د نورو واکسینونو ترڅنګ د افغانستان 60% وګړو ته ورکول شي. تازه په ډنمارک او ناروی کې دغه واکسین تطبیق تر نامعلوم نیټې پورې ځنډول شوی دی او لامل یې هم جانبي عوارض بلل شوی. په دې اړه پام وکړئ له کابل نه د راپور.
په افغانستان کې د نن او بهر د کرونا ویروس ضد واکسین په اړه اندېښنې مطرح شوې چې ګوندې دغه واکسین جانبي عوارض لري، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دوی د روغتیا نړیوال سازمان او اروپایي ټولنې د ډاډ او معلوماتو پر بنسټ وایي چې دغه واکسین هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري. د دغه وزارت وایاند غلام دستګیر نظری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په ټول هیواد کې له 30 زرو زیاتو کسانو ته دغه واکسین تطبیق شوی چې د جانبي عوارضو په اړه تر اوسه کومه پیښه نه ده ثبت شوې.
د خپل عادي تقسیم اوقات له مخې خپلو خلکو ته د واکسین تطبیقولو ته دوام ورکوو. د موږ د واکسین په برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. موږ تر اوسه له 30 زرو زیاتو خلکو ته واکسین کړی. له نیکه مرغه تر اوسه پرته له سردردي او تبو نور د هیڅ ډول جدي ستونزو راپور نه دی ثبت شوی، چې دا هم مثبت اړخ یې دی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په ډنمارک او ناروې کې د کرونا ویروس ضد واکسین تطبیقول د موقت وخت لپاره بند شوی دی. د راپورونو له مخې په ډنمارک کې یو کس له دغه واکسین کولو وروسته مړ شو، چې له امله یې د دغه هیواد د روغتیا وزیر پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې دوی به د استرازینیکا واکسین په اړه د خپلو څېړنو تر بشپړولو د دې واکسین تطبیقول بند کړي. له ډنمارک وروسته په ناروې کې هم د دغه واکسین په اړه د څېړنو تر بشپړولو پورې د یاد واکسین تطبیقول بند شوی. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اروپایي ټولنې د کرونا ویروس ضد واکسین جانبي عوارض رد کړي او په ډنمارک او ناروې کې یې یوازې د یوې برخې د واکسین تولیدولو کې ستونزه مطرح کړي، نه د ټولې نړۍ لپاره په تولید شویو واکسینونو کې. یاد وزارت وایي تر 2022 کال پورې به د افغانستان 65% خلکو ته چې عمرونه یې له 18 کلونو لوړ وي د کرونا ضد واکسین ورسوي. په کابل کې خبریال جاوید حمیم کاکړ او په هرات کې د یو روغتون ډاکټر حمید رحیم چې دغه واکسین یې تطبیق کړی وایي چې دوی ته هیڅ ډول چې د ستونزه نه ده پېښه شوې.
نورو ډاکټرانو سره دغه واکسین د پرانیستې په ورځ تطبیق کړ. د 48 ساعتونو لپاره یې راباندې تبه او ځانګړي راوستې وه. له هغې وروسته راکروغ یم او دا دی په خپلې دندې مصروف یم.
استرازینیکا یا د کرونا ویروس ضد دغه واکسین د انګلستان او هندي کمپنیو ګډ تولید دی چې هند د خپل تولید لومړی جوپه له افغانستان سره مرسته وکړه. په افغانستان کې له دغه واکسین نه تر اوسه څه باندې 30,000 کسان چې د رسنیو کارکوونکي او خبریالان، امنیتي ځواکونه، ډاکټران او یو شمېر دولتي کارکوونکي، سیاستوال او د لوړ عمر لرونکي کسان دي برخمن شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس عمده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1260 نوي او اف ام 3.15 په اکثرو لویو ښارونو کې خبرونه لري. په تخار ولایت کې پروان کال کې د جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوې دي. دغه کورنۍ د دې ولایت له یو شمېر ولسوالیو او دغه راز د تعلقان له اړوندو سیمو څخه مرکز ته راکډه شوې دي. د دوی د حال په اړه تفصیل زموږ د خبريال پراپور کې.
په تخار ولایت کې پروان کال کې د جګړو او نامنوی له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي او اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. 50 کلن محمد عباس چې د طالقان قلبر سیمې څخه د جګړو له کبله بې ځایه شوی وایي په کلي کې ژوند ښه و، ځکه هلته یې دهقاني درلوده، خو اوس له بې شمېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دی.
چندین بار عریضه کردم، به ریاست مهاجرم راجعه کردم، هیچ که به قول ما نرسیده استند.
ما څو ځلې د مهاجرینو ریاست ته عریضه وکړه، خو تر اوسه پورې زموږ ستونزو ته توجه نه ده شوې. موږ له دولت غواړو چې ډېر ژر زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي، چې موږ له ډېرو ننګونو سره مخ یو.
د تخار د بهارک ولسوالۍ اوسیدونکي 30 کلن لال محمد په دې اړه ازادي روډیو ته وویل
تقریبا شش میاشت کې ما ورسته هیڅ نه ایدم خانه بم ورسته خانه مرا خراب کړه یا ته ما یو چیزی کومک نه کې ما یو ځای خبر رسانم داولی میرم اولی
شپږ میاشتې کېږي چې زه له خپلې سیمې څخه بې ځایه شوم زمون کور د بمبارد له کبله وران شوی دی اوس دومره توان نه لرم چې کرایي کور ونیسم له دولت نه غواړم چې یا دې له موږ سره مرسته وکړي او یا دې موږ ووژني چې نور له دې دربدریو خلاص شو
د تخر دی ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی هم د خلکو ستونزې مني او زیاتوي چې سږ کال په دغه ولایت کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځای شوې دي او له دې شمېر څخه پر څه باندې 3000 کورنۍ مرستې ویشل شوې دي
اینا حتی دیقاکار و مالدار هستن عموما اینا متضرر هستن رفتن نمیتونن به خانهشان
دا ټول کروندګر او مالدار دي دوی ته په ښار کې ژوند کول ګران دی دوی ټول متضرر شوي دي اوس بیرته خپلو سیمو ته تلای نسي او که چیرې دوی ته د بیرته ستنېدو لاره هواره نسي نو شایي یو انساني ناورین به رامنځته سي ځکه نه له دوی سره کافي مرستې سوي او نه هم ورته د کار زمینه برابره سوې ده
خو د تخار ولایت د کډوالو او راستنېدونکو د ریاست رئیس سید یاسین لبیبیا وایي چې پر ټولو بې ځای شوو کورونو خوراکي غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوي دي
زموږ د سروې له مخې په روان کال کې د تخار ولایت په کچه د جګړو له کبله 6250 کورنۍ بې ځایه شوي دي د همکارو موسسو او د کډوالو ریاست له لوري په دې ټولو کورنیو باندې خوراکي غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوي دي
تخار لس کاله مخکې په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له نسبتا امن ولایتونو څخه شمیرل کېده خو د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په 14 ولسوالیو او دغه راز د مرکز اړوند سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پراخ حضور تر څنګ غیر مسؤولو وسلوالو هم فعالیت پیل کړی او د عامو خلکو ژوند یې نارامه کړی دی
اوس به اسمت څاروان ته غوږ شو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه مقالې او تبصرې لوستي
لانګوار ژورنال د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د وروستي وړاندیز په اړه لیکنه خپره کړې ده دا خبرونه لیکي د امریکا متحدو ایالاتونو په وروستیو کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو طرح وړاندې کړی چې څو وړاندیزونه پکې شامل دي چې د طالبانو له نظریو سره په ټکر کې دي دا طرحه چې د سولې پلان بلل کیږي غوښتنه کوي چې د افغانستان اوسنی اساسي قانون دی د راتلونکي اساسي قانون انتخاباتو او واکویش لپاره اساس وګرځول شي طالبانو په خوا دا درې واړه رد کړي وو د ډلې تل د افغانستان د اساسي قانون انتخاباتو او له اوسنی حکومت سره په واکې د ګډون مخالفت کړی دی د لانګوار ژورنال لیکنې سره سم د امریکا له لوري وړاندې شوی پلان درې برخې لري د سولې لپاره انتقالي حکومت او سیاسي طرحه یا نقشه او د غراس دائمي او هر اړخیز اوربند په لومړۍ برخه کې دا پلان غوښتنه کوي چې د افغانستان له اوسني اساسي قانون څخه دي د راتلونکي اساسي قانون او انتخاباتو لپاره کار واخیستل شي په دوهمه برخه کې پلان د سولې د انتقالي حکومت غوښتنه کوي چې د شخړې دواړه خواوې به په کې واک سره وویشي ورلد پالیټیک ریویو خبرونه هم د تا په ورته موضوع لیکنه خبره کړي خو د لانګوار ژورنال خبرونه خلاف چې د امریکا د سولې د پلان په تړاو تمرکز پر طالبانو کړی وو د خبرونه د افغانستان حکومت ته پام کړي ورلد پالیټیک ریویو د دې لیکنې چې سر لیکې دی د امریکا متحد ایالاتونه باید په افغانستان کې لا بدتر حالت ته ځان تیار کړي په پیل کې د دې افغاني متل انګلیسي معادل ته اشاره کړي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د پان او دان ترمز دی دا ورته حقیقت ښکاري چې د امریکا متحده ایالاتونه نور حوصله نه لري چې له طالبانو سره د ده حکومت په خبرو کې داخلي وکړي خبرونه ولسمشر غنی ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ورستی لیک او د بلینکن د لهن یادونه کړي ویلي دي چې له دې څرګندېږي چې امریکا د افغانستان د جګړې د شر پای ته رسیدو لپاره څومره جدي ده د دې خبرونې پر اساس بایدن هم یا د ټرمپ د حکومت په مهال په ټاکل شوې نیټه له افغانستان ټول پوځیان باسي او یا به یې څو میاشتې وروسته وباسي. د خبرونې پر اساس که سوله ونه شي، همغسې چې بلینکن په خپل لیک کې ورته اشاره کړې، افغانستان به په یوه ویجاړوونکې او خونړۍ جګړه کې ښکیل شي چې دا به د امریکا او نړۍ لپاره لا بد حالت وي.
د ایران یو څیړونکي ډله وایي په مدیترانه سمندرګي کې د تیرې اونۍ په حمله کې ښایي اسرائیل لاس ولري. دوی پرون رسنیو ته وویل په هغه حمله کې د ایران یوه بیړۍ چې کانټینرونه یې لیږدول زیانمنه شوې. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
ایرانی رسنیو د یوه ایرانی تحقیق کوونکي خبري راخیستې چې ویلي دي په مدیترانه سمندرګي کې د تیرې اونۍ په حمله کې په قوي احتمال اسرائیل لاس لري. دغه پیښه تیره چهارشنبه سوې او کله چې تیره جمعه له اسرائیلي چارواکو په دې اړه د تبصرې غوښتنه وسوه، هغوی له څه ویلو ډډه وکړه. د ایران رسنیو تیره جمعه راپور ورکړ چې د ایران شهر کورد په نوم دغه کښتۍ له یوې چاودونکې وسیلې سره لګېدلې چې د اور لګېدو سبب سوې ده. په دې پیښه کې چا ته د سر او مال د زیان اوښتو خبر نه دی ورکول سوی. د رویټرز خبري اژانس په حواله د ایران د سمندري ځواکونو دوو سرچینو ویلي لومړنۍ موندنې ښیي چې دغه کښتۍ قصدن له نامعلوم ځایه په چاودونکې وسیلې لګېدلې ده. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس نور نیوز پرون د ایران د یوې تحقیقاتي ډلې د یوه غړي چې نوم یې نه دی یاد سوی خبري راخیستي چې ویلي دي جغرافیایي موقعیت او د حملې بڼې ته په پام سره یو قوي احتمال دا دی چې دغه تروریستي عملیات صهیونیستي رژیم یعنی اسرائیل ترسره کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون شنبه وویل دوی د دې سبوتاژونکې حملې خبر تاییدوي او د نړیوالو قوانینو خلاف یې بولي. د ایران دولتي رسنیو د سعید خطیبزاده خبري راخیستي چې ویلي دي د دې سبوتاژونکې عمل د ترسره کوونکو د پیژندنې لپاره اقدامات روان دي. د ایران د کښتۍ چلونې کمپنۍ د جمعې په ورځ ویلي چې د دې حملې د عاملانو د پیژندنې لپاره به قانوني اقدام وکړي. دا پیښه داسې وخت کېږي چې دوی اونۍ مخکې په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوه کښتۍ چاودنه سوې وه. که څه هم د هغې پیښې علت نو روښانه سوی، خو د امریکا د دفاع وزارت یوه چارواکي ویلي و چې چاودنې د کښتۍ د بدنې دواړې خواوې سوری کړي دي. اسرائیل په هغه چاودنې کې ایران په لاس لرلو تورن کړی و، خو د ایران حکومت هغه ادعا رد کړې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه بله په زړه پورې نړیواله مسله سره له دې چې کرونا وبا په نړۍ کې د ډیرو خلکو کاروبار خراب کړی او حتی ځینې نیسمن کړي، خو داسې کسان هم شته چې د دې وبا د خپرېدو په موده کې شتمني لا ډیره شوې. په دې کسانو کې یو هم امریکایي پانګوال وارن بف دی. دا چې دای څنګه شتمن شوی دی تفصیل یې د اسمت څاروان په راپور کې اورو.
د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ښاغلي بافت شتمني تر $100 میلیارد واوښته. د بافت شتمني په دې خاطر په دې کورونایي حالت کې زیاته شوه چې د برکشایر هاتوای کمپنۍ ونډې یا سهمونه یې واخیستل او د دغو ونډو بیه ناببره ډیره لوړه شوه. د فورس مجلې د راپور له مخې د وارن بافت ټوله شتمني په همدې شرکت کې ده. اوس د برکشایر هاتوای شرکت مالی ارزښت نږدې $600 میلیارد اټکل کیږي او ښاغلی بفتې په شپږو کې د یوې برخې خاوند دی. د برکشایر هاتوای کمپنۍ د ونډو ارزښت د فبروري په وروستیو کې خورا ډیر شو او د چهارشنبې په ورځ د دې شرکت د ځانګړو یا ای کلاس د ونډې ارزښت تر $400,000 واوښت. د کورونا وبا له خپرېدو سره سره چې له کبله یې اکثره اقتصادي فعالیتونه ودرول شول او د توریزم په شمول ځینې برخې سختې زیانمنې کړې، د 2000 میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې د برکشایر هاتوی شرکت په ګډون ګڼو سترو امریکایي کمپنیو تر $15 میلیارد زیاته ګټه وکړه او اصلي دلیل یې دا و چې د ونډو ارزښت یې لوړ شو. وارن بافت نیوی کلندی او که په 2000 میلادي کال کې د خپلو شتمنیو او ونډو یوه برخه خیریه مؤسسو ته نوې بخښلې، شتمنی به ډیر مخکې تر $100 میلیارد اوښتې وای.
بفت یولس کلنو چې ونډې یې واخیستې او په دیارلس کلنۍ کې په لومړي ځل د ترلاسه کړې ګټې مالیه ورکړه. د فوربس مجلې پر اساس حاضر دمه په نړۍ کې تر ټولو شتمن کس د امازون کمپنۍ مؤسس جیف بیزوس دی. د بیزوس شتمني شاوخوا 180 میلیارد ډالر اټکل کیږي. د دې مجلې له مخې د امازون شرکت د مؤسس جیف بیزوس، د ټیسلا د اجرایي رئیس ایلن ماسک، د مویت هنسی شرکت د خاوند برنارد آرنولد او د مایکروسافت له مؤسس بیل ګیټس وروسته ښاغلی بافت پنځم لوی شتمن دی. بافت چې تر شپېته ډېرې کمپنۍ لري ژمنه کړې چې د خپلې شتمنۍ په سلو کې 99 به خیریه ټولنو ته وبخشي. تر اوسه پورې د 140 میلیارد ډالر خیریه چارو په چیره بیا د بیل ګیټس مرستندوی ادارې ته ورکړي دي. بیل ګیټس هم میلیاردونه ډالر په خیریه چارو لګولی دي.
تاندې څانګې دا پروګرام په همدې خپرونه کې واورئ.
پرتان د څنګه سربیره حقیقت سدی هم اوریدل شیخ اوس اتنیمه بجې شوې په موکړی لاندو خبرونه ته. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وای په افغانستان کې په امنیتی ځواکونو کې د وسلوالو طالبانو د جنگیالیو د ادغام امکان شته. شاه محمود میاخیل ازادي رادیو ته ویل د سولې پروسې د بریا په صورت کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د طالبانو د ادغام لپاره شرایط مشخص دي. د ټولګټو وزارت وایي هڅه کوي د سالنګ لوی لار چې د ټولو موټرو پر مخ پرون ماښام وتړل شوه بیرته پرانیزي. په سالنګونو کې له جمعې راهیسې له 150 تر 160 سانتي متره واوره ورېدلې چې د موټرو تګ راتګ یې سخت کړی دی. په ننګرهار کې د کبانو د روزنې له سباندې 180 فارمونو څخه هر کال د کبانو 60 ټنه غوښه بازار ته وړاندې کیږي. د والی ویانه توله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه فارمونه د ځینو غیر دولتي ادارو په مالي مرسته جوړ شوی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې او افغانستان ترمنځ د کرکټ دویمه ټیسټ لوبه تر اوسه ښه روانه ده. په متحده عربي اماراتو کې افغانستان په لومړۍ پاڼۍ کې 545 منډې کړي. نن د دې لوبې وروستۍ ورځ ده. د چین یو روغتیایي اداره وایي په پام کې دا د دغه هیواد له 70 تر 80% پورې وګړي د 2022 کال تر نیمایي پورې د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شي. د چین د ناروغیو د کنټرول ادارې مشر ګاوفو پرون شنبه وویل چین به خپل 1.9 میلیارد وګړو ته د کورونا ضد واکسین 4 ډوله چې تصویب شوی دی ورکړي. په قزاقستان کې لږ تر لږه 4 کسان هغه وخت مړه او 2 نور سخت ژوبل شول چې یوه پوځي الوتکه پرون د قزاقستان د لوی ښار الماتی پر هوایی ډګر کې له کېناستو وروسته اور واخیست. او د ارمنستان ولسمشر امن سرکزیان پرون په یریوان کې له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره د روان بحران په باب خبرې وکړې. زموږ له آزادي راډیو نه اورئ. که تاسو چیرته انټرنیټ ته لاسرسی لرئ په انټرنیټ کې هم دغه خبرونه په تفصیل سره لوستلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. facebook.com/azadiarm د فیسبوک د پاڼې پته ده. میلیونونه مینوال لري. تاسو هم در سره خوښ کړئ. تاسو به د ورځې په اوږدو کې له تازه خبرونو راپورونو خبرېږئ او دغه راز به ښکلي ویډیوګانې هم وکتلی شئ. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم د ځوانانو لپاره تاندې څانګې او ورپسې هم حقیقت څه دی.
تاندې څانګې
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. پسرلی را روان دی او طبیعت د رنگینو جامو اغوستلو ته تیاری نیسي. د طبیعت د ښکلا لپاره د نیالګیو او نورو زینتي بوټو ایښودل مهمه خبره بلل کیږي. په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې په افغانستان کې ځوانان څومره په دې برخه کې ونډه اخلي. پا په نورو هیوادونو کې د اقلیم او چاپیریال موضوع یوازې د حکومتونو په سطح نه، بلکې د عامو خلکو لپاره هم مهمه وي او د بحثونو ترڅنګ کار ورته کوي. دوی د چاپیریال په ښایسته کولو کې برخه اخلي. نیالګي او نور زینتي بوټي د دې لپاره ګډي او کاري چې د طبیعت د ښایسته کولو ترڅنګ روغتیا ته هم ګټور تمام شي. د کابل اوسیدونکی خالد شاه نایل وایي په افغانستان کې بیا په ځانګړې توګه په لویو ښارونو کې دې مسلې ته پام نه کیږي، ځکه خو د ونو او نورو بوټو د نه موجودیت له کبله هوا هم ککړه شوې ده.
که چیرې فکر وکړو اوس د نړۍ په سطح اوس اکثره بسونه چې راپورته کیږي د چاپیریال ساتنې په اړه وي، نو دوی اوس کوشش کوي چې د نړۍ آلودګي ډېره بیخي زیاته شوې ده. نو تېر کال چې موږ د هغه ولیدو انډیکس ولیدو کم فهرست مو چې ولیدو په هغې کې کابل تقریبا څوارلسم که دیارلسم هغه ښار و د نړۍ د آسیا په سطح ککړتیا یې لرله، آلودګي لرله. دې عمده دلیل همدا دی چې موږ د کورونو شاوخوا یا مثلا په للمو کې بوټي نه کاروو یا ونې نه کینوو، نو عمده دلیل همدا دی چې ان تر دې موږ دومره کوشش نه کوو چې هغه د خپل کور تر څنګ که یو بوټی ځان لپاره یا مثلا د بل د هیواد لپاره کینو. که چیرې موږ و هیواد سره یا خپل خلکو سره یا خپلو کورنۍ سره موږ مینه ولرو، نو موږ کولی شو چې هدا کله که ډېر نه یو دوه درې بوټي خو واخلو په دې شخصي پیسو باندې. که دولت دا کار نه شي کول خیر د موږ به وکړو، هر څه به دولت ته نه سپارو.
ځوان لیکوال جاوید اوربل وایي دا چې ځوانان نیالګي نه ږدي یا د چاپیریال اړوندو مسایلو ته پام نه کوي یوه وجه یې کیدای شي دا هم وي چې دوی د دې مسلې له ارزښته خبر نه دي.
یو لوی عامل خو دا ده چې زموږ ځوانان د چاپیریال ساتنې په برخه کې ډېر معلومات نه لري یا چاپیریال ساتنه باندې ډېر زیات نه پوهېږي چې که چېرې زموږ چاپیریال شین وي، ونې پکې، نو دلته به اکسیجن به هم ډېر وي، دلته به ډېر زیات سیلابونه هم نه راځي، دلته به هوا پاکه وي، دلته به طوفانونه د خاورو ګردونه ډېر نه وي. زما په نظر باندې یو علت خدا کېدای شي چې ډېر ځوانان د چاپیریال ساتنې په اړه باندې ډېر معلومات نه لري. او یو بل وړوکی عامل شاید دا هم وي چې ځینې ځوانان چې ګوري شار ته راځي یا مثلا په ځینو نورو برخو کې هلته نیالګۍ کښېنول سي، د هغه سمه پالنه ونه سي او هغه بېرته وچ سي، د منځه لاړ سي، نو یو قسم خلک بېرته پوته کېږي د شنو ونو د کرلو سره. که چیرې دې برخې ته هم پام وسي که یو څوک یو نیالګۍ کښېنوي هغه تر پایه پورې هغه ته اوبه ورکړي وی ساتي، دا به د دې لامل سي چې هغه ونه په هماغه ځای کې پاتې سي، هغه لوی سي او سیوري ته دوی کښېني.
په دې وروستیو کې د نیالګیو د ایښودلو لپاره په ځینو ولایتونو کې اشرونه هم وشول. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله تړاو وایي دا د لوستو او هغو ځوانانو مسؤلیت دی چې دا مسله درکوي او مهمه یې بولي. که دوی نیالګي کېږدي نور ځوانان به هم له دوی په تاثر دغه کار وکړي.
اوس اکثره ځوانان چې وګوري هغه په ذهن کې راولګرځي، نو دا دومره که اوس ولایتو کې وګوري هغه یا د نافهمۍ وجه یا د سل مشکل هلته لري که نه، نو اوس هم که غواړي دا خلک ته وسي نیالګي، نو دغه دا د لوستو ځوانانو نه پکار ده، دغو ځوانانو ته پکار ده دغه راووځي، دغه یو دوی لپاره یو اشر وکړي، په دې غونډیو باندې وګرځېږي، ونې کښېنوي، نو دغه نه به ورو پر دنو خلک هم نه زده کړي. نو که داسې په تاسو خو نه زم نارې وایي تم نارې وایي، نو ما ورته په یغه څه ور وښیو په خبره باندې هېڅ نه کېږي، عمل کې کېږي. نو دغه کوم ځوانان چې وس لري یا لوستي دي یا دغه خبرې کې چې چاپیریال دا شی ده، یا همدغه په لاس کې ده دا موضوع، دوی که وغواړي دوی د راوځي دوی نه به نور ځوانان ځکې که تاسو خبره باندې نارې وایي نو څه چې ما ته ځان عملي نه خو بلته یې نه سه ورښودلی.
د تړاو په باور که ځوانان نیالګي کې نه ږدي نو یو وخت به خپله دوی په داسې یو چاپیریال کې ژوند کوي چې د ژوند کولو به نه وي.
نتیجه خو به نو د کاروان صاحب باید ته وایي مرغان دې راسي زموږ لپه کې د زاړې وکړي، غر مو نختر نه لري کلی مو چنار نه لري، نو دې کې ته به ورسېږو نو سې نو مو غر نختر لري نو مو کلی چنار لري، نو بیا به مرغان ته وایي راسي لپه کې زاړې راوښي، دا به نتیجه وي. اوس مو دا ګورم عموماً خبر ده چې سړی زړه ډېر یا روانه اوبه سره یا د شینوال سره ارامېږي، نو چې کله موږ نه هغه شینوال له شایل لاس نه موږ ته زړونه به نه ارامي، کېدای شي هغه ناسته یا هغه د انډیوالانو سره څو شېبې څښېنو هغه د کېناستل نه هم خوند وانه اخلو، هوا صفایی دا شان خو یو را نه اخلي.
د جاوید اوربل په باور که ځوانان نیالګي کېږدي او ویپالي سره له دې چې د چاپیریال په ښایسته کولو کې به یې ونډه اخیستې وي، دا به یوه لاسته راوړنه هم وي چې حساب پرې کولی شي.
زموږ یو مشر استاد و چې هغه د کابل شارینه و په دې پارک کې چې به تېرېدلو، نو ده به یوې ونې ته ګوته ونیوله وایي دا دغه ونې ما کښېنولې دي. د هماغو همدې خبرو په موږ باندې داسې تاثیر وکړ اوس ما سره خپل دا فکر را پیدا کړ چې زه باید داسې ونې کښېنومه چې د ناجو ونې چې هغه 15-16 متره جګي او یو وخت چې زما عمر 200-300 سوی دی د اوس حالت او زه بیا هغه ونه ګورم چې دا ما په خپل لاسو باندې کښېنولې ده دومره غټه سوی ده نو هغه وخت انسان ډېر زیات خوند د دې نه اخلي. خپله ما سمنګانو کې درې سوه د بادامو ونې کښېنولې نو زه ورنه رالم دلته کابل ته خو دویم ځل چې زه ورغلم د هغونه ډېرې لوی لوی ونې جوړې سوې نو ما ته خپله ډېر زیات خوند راکوئ چې دا ګورم واړه واړه نیالګي کښېنولي وه اوس غټ باغ ترې جوړ دی او هر ونه یې 4 متره او 15 متره جګه سوې ده همدومره سیوری یې کړی دی.
د کابل ښاروالي د نشراتو رئیس نعمت الله بارکزی له ځوانانو غواړي چې سږ کال د نیالګیو په ایښودلو کې ونډه واخلي.
لکه څنګه چې تاسو ته بهتر معلومیږي دغه خپله نیالګي نول د داسې یو خبره ده چې چاپیریال ساتي او د چاپیریال ساتل د افغانستان د دنیا د ټولو اقشارو کار دی نو په دې اقشار کې یو لوی ونډه بدون د شک چې ځوانان لري او ځوانان دی چې دغه هیواد ساتي ځوانان دی چې دغه هیواد روزي ځوانان دی چې نیهالونه کینوي نو کچیر د ځوانان دوی نیهالونه کینوي بدون لشک چې سبا ته بیا هغه نیهال دوی ته ګټمن تمامیږي او دوی د غنیال په سیوري کې کښېني نو پر دې اساس باندې د ټولو ځوانانو څخه مغوښتنه ده چې نیهالونه کینوي څو چې راتلونکي نسل ته او دوی ځانو ته یو پاکه هوا ډالۍ.
دا چې ولې ځینې ځوانان نیالګي نږدي یا دا موضوع ورته مهمه نه ښکاري او څه ډول نیالګي کېښودل شي او وپالل شي په همدې اړه مو د ګالو کرنیزې موسسې له مسؤول عبدالهاشم ناصري سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. ناصری صاحب پسرلی را روان دی او د نیالګیو د ایښودلو وخت دی خو ځوانان ته دغه کار ډېر مهم نه ښکاري چې نیالګي کینوي یا مثال هغه د زرغونېدو یوه هڅه وکړي ستاسو په نظر ولې د دوی دغه مهم مسلې ته ور پام نه دی؟
ستونزه دا ده چې زموږ عام خلک د نیالګیو په ارزښت باندې ډېر نه دي پوهېدلي. که زه په لنډ ډول باندې د نیالګیو د ارزښت په اړه باندې ووایم هر نیالګی خپل ارزښت لري. ونی موږ په عمومي توګه په دوو برخو باندې ویشو یو پلن پاڼې دي هغه ونی چې د هغو پاڼې پلنې واوسیږي یو ستن پاڼې دي هغه ونی چې د هغوی پاڼې د ستنې په ډول باندې جوړښت ولري. یو هکتار پلن پاڼې ونی چې کومې دي هغه په کال کې 3 کیلو پیتنساید په نامه باندې یو ډول ګټور غاز د هغه ترشو کوي او پلن پاڼې چې د هغه تر 15 کیلو پورې ترشو کوي او 1 کیلو یاد غاز په هوا کې د موزیرو غازاتو د خونسا کونې لپاره د یو ښارګوټي د هوا د تصفیه کونې لپاره کار ورکوي. دا یې هغه د هوا د تصفیه کېدنې په اړوند ارزښت دی. دوهم چیرته چې ونې ډېرې واوسیږي هلته اورښتونه ډېریږي. ونې دا خاصیت لري چې د وریځو په رایسارولو کې او هغوی دې ته اړ باسي چې اورښت باید وسي. چیرته چې اورښتونه ډېریږي هلته طبیعي ده چې د اوبو سرچینې به هم ډېریږي او د مځکې لاندې اوبو به هم کچه به یې نه ټیټېږي. نو ونې چې دي په عمومي توګه ډېر ارزښت لري د ټولو ژوندیو موجوداتو دپاره د اکسیجن د برابرونې دپاره. که په یو بل اړخ باندې زور باندې وغږېږم د یو انسان دپاره 15 متره مربع شنواله ضرورت ده چې د هغه د ژوند د اکسیجن او د هوا د پاکوالي دپاره کار وکړي. نو عمومي خبره دا ده چې تر اوسه پورې د ځوانانو یا په ټوله کې زموږ د هیواد د وګړو دپاره د ونو په ارزښت باندې هغوی ته معلومات نه دي ورکړل سوي.
که چیرې دوی غواړي مثال دغه کار وکړي چې نیالګي کېدي یا نور زینتي بوټي نو څه ډول دغه کار وکړي؟ یعنی په کوم ځای کې مهم دي؟ کور کې، له کور بهر،
چیرته چې مځکې خاورې ته لاسرسی همغلته موږ نیالګي کینولی سو. خاوره مختلف ډولونه لري، د هر ځای خاورې ته په کتنې سره بیا موږ نیالګي انتخابولی سو. او بل توپوګرافي یا لوړې او ژورې چې موږ تاسې په پښتو کې ورته وایو، دا هم ډېره جدي ستونزه نسی جوړولی. او په هغو ځایونو کې چې هغه لوړې واوسیږي، د هغو دپاره موږ تراسونه جوړولی سو، که تپي که غرونه یي که غونډۍ یي، او هغه دې ته اماده کولی سو چې هلته نیالګي ورباندې کینول شي.
یوازې ایښودل نه دي، بلکې پالل یې هم مهم دي. که چیرې ونه پالل شي، دغه نیالګي یا زینتي بوټي خو د وخت په تېرېدو سره بیرته له منځه ځي. څنګه وپالل شي؟
د ځنګلونو دپاره یا هغه ونې چې هغه په داسې ځایونو کې موږ په پام کې لرو چې هلته د اوبو د ورخیزونې دپاره زموږ امکانات موږ ته اجازه نه راکوي، موږ کولی سو چې هغو ته دغه خالی سوی بوشکی، سطلونه، بوتل یا دا سیرومان سی په دغه روغتونونو کې خالی سوی ګرځولي، هغه ټول راواخلو، راټول کړو، د هرې ونې بیخ ته یې خښ کړو. هغه په ډیر وخت کې یو ځلې موږ کولی سو چې د سطل په واسطه یې هم له اوبو ډک کړو، او یو کوچنی سوری ورکړو چې په هرو څو ثانیو کې یو څاڅکی اوبه اچوي، دا ورته کار ورکولی سي. دوهمه مسله دا ده که د ځنګلونو د ونو خواوشا د هغوی راپریوتې پاڼې چې ورستی سوي هغه د نویو نیالګیو شاوخوا موږ هوارې کړو، خښې کړو، د اوبو له تخریبه مخنیوی کېږي، د اوبو هغه ضرورت د ونې راکموي. په کور کې یا په هوارو سیمو کې دا کار موږ دپاره نور هم اسانه کېدلی سي. موږ کولی سو چې څاڅکیزه خړوبونه ترسره کړو. په دې هیله چې زموږ هیوادوال دې ته په کلکه توجه وکړي، موږ په خپله ټولنه کې ډېر ښه ښه رواجونه او ډېر ښه فرهنګ لرو چې اشرونه کوو، که اوس هم هماغه د اشرونو دود ته مراجعه وسي، ځوانان سره راټول سي او سره یو لاس سي، نیالګي کېنوي. خیر ده که هغه نیالګي چې هغه په بازار کې خرڅېږي، د هغوی د لاسته راوړنې دپاره پیسې او امکانات ونه لري، پرته له کوم لګښته قلمې سي راوړي، کېنوي، نیالان تولیدولی سي او سیمه شنه کولی سي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې دا خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت د ټولنیزو فعالانو په ځانګړي ډول د خبریالانو په نښه کول، خبریالانو او د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون IFJ په یو راپور کې چې د پنځشنبې په ورځ خپور کړ، ویلي دي چې په وروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي له امله شاوخوا 300 خزینه خبریالانو خپلې دندې پرېښي دي. د فدراسیون په خپل راپور کې وروستیو هدفي وژنو ته په اشاره سره ویلي چې دغه حالت د اندېښنې وړ دی، او د وروستیو څو خبریالانو په نښه کول د یو شمېر رسنیو مدیران د خزینه خبریالانو له استخدام څخه خلاص په سر کړي دي. په ورته وخت کې افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا NIWI روان بد امنیتي وضعیت د دې لامل شوی چې په کور دننه او بهر کې له شلو زیاتو خبریالانو پلی دندی او زایونه پریخی. دغه بنسټ وایي د دوی تازه سروېخی چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې رسنۍ زیات شوې، خو د رسنیو د کارکونکو په شمیر کې کموالی راغلی. دا وضعیت د بیان ازادۍ ته څومره گزار دی، او که دوام وکړي د شل کلنې دغه نوې ولسواکۍ تهداب به څومره ولړزیږي. نن د حقیقت څه دی خبرونه کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلوتګر سره په همدې موضوعاتو بحث کوو. خلوتګر صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته. لومړۍ پوښتنه، ستاسې د سروې په اړه باندې وضعیت څه ډول دی؟
متاسفانه د افغان خبریالانو دپاره په ځانګړي توګه ښځینه خبریالانو دپاره وضعیت ډېر خراب ده، د امنیتي له لحاظ نه، همدارنګه د عنعنوي او سیاسي له لحاظ نه وضعیت کړکېچنه ده. اوس خبریال متاسفانه دغه خپل دپاره یو روښانه آینده نه ویني، او دغه وضعیت متاسفانه لامل شوی ده چې ځینې موږ خبریالان خپل کار پرېږدي، او حتی ځینې موږ خبریال خبریالان دیوات پریدی او بحث دی
که چیری خبریالان پا همدی دول باندی خپلی دن دی پریدی یا هم پتوله کل افغانستان چه خووزی پا افغانستان که ده غنوی ولسواکی چی اومده برخی ده بیان ازادی ده سمر زربه باورتا ورسی ده
وضعیت یا لامل که گی او باعث که گی چه ده من ده اغا نوپا دموکراسی یا ولسواکی سده اغا تا دیر زیان ورسی ولسواکی اون دارنگ دموکراسی زین پیلارونه او زین اساسونه لری او یه اساسی ده بیان ازادی ده او بلیه ده خزو او ده خزو ده پارا خواد ده جوان ده ده کار لپاره زمینه برابر اولده ده وضعیت یا مخبول اشکاروی چه نه ده بیان ازادی وضعیت او اغا اساسی متاسفانه پا افغانستان که اوز خواد وضعیت لری او نه هم دارنگ خزو ده پارا اغا ده کار زمینه او ده ازادی زمینه برابر سویده نو پا پایله که دموکراسی که از فکر کام دیر زیان رسیدی او اغا نوپای دموکراسی چه پا افغانستان که شلکاله نه تاریخ لری متاسفانه دیر ساده من میشه.
خلوتگر سیب کچیر یو سوک پریکړه کوي چې دنده پریږدي په رسنیو کې یا هم د رسنیو مشران دا پریکړه کوي چې یا ښځینه خبریالان نه ګماري او یا هم په ټوله کې نارینه خبریالان له دې نه وروسته په دندو باندې نه ګماري دا ډول پریکړې بیا پر هغه نسل باندې چې تازه غواړي دې بهیر ته یا دې لارې ته رادننه شي دا هغوی په وړاندې څومره منفي اغېز کوي.
یو خو یې مونږ شخصي پریکړه ده چې مونږ چېرته باید ژوند وکړو او چېرته باید کار وکړو او څوک دپاره د کار زمینه برابر وکړو او څوک دپاره د کار په خاطر استخدام وکړو دا یې مونږ شخصي پریکړه ده. مونږ په دغه شخصي پریکړه کې آزاد او خپلواک. بل مسله دا ده چې د قوانینو پر بنسټ د ښځینو دپاره همدارنګه نارینو دپاره د کار باید مساوي زمینه بل مسئله داره چه که مونگ تصمیم نیسو چه ده افغانستان تا ده افغانستان ما به هر بزو نو ده تصمیم سرنگش ده وضعیت ده پاره غیزه چه او نورو خلکو ده پاره ده سمانه لری که ده مونگ شخصی پریدگی یا ده قوانینو پتکر که دیان دارنگ نور خلق اغا ازادیگانه سلبهی نو دا مون شخصی پریکتا بیا نده دا یا اجتماعی پریکتا ده چه مون باید ده قوانین و پرپنسد دغش پریکتا ترسره کرد نو مون حق نلرو چه یا او ساها پریکت دو دغا کار ایمون دغا کار بیا بل کسان تا عقیزه و لری نو دا یا ده قانون در خلاف عمل ده. کم مدیر او یا کم ده رسانه و خواهان درس یا تصمیم نیسی چه خزینه کار کنون که باید خپل کار پریکی یا دیدن او روست بیا بل خزینه خبریال استخدامی گی نه نوزه فکر کنم ده اساسی قانون امون ده اساسی قانون در خلاف ده. استونزه داده چه مون وضعیت سیرو او مون ده توانایی هم دارنگ مون ده اغا دید او لیدلوری پر اساس در سیرن ترسرکی گی مون حق نلرو چه مون چه پا اخپل اغا برداشت او اخپل اغا دانش چه ده نورو تا تحمیل وکو که مون وظیفه پریکتو که مون کار پریکتو که مون ایواد پریکتو نو دا په دې معنا چې دا نورو خلک دپاره چې دوی غواړي په رسنیو کې کار وکړي نور خزینه خبریالانو دپاره چې دوی غواړي خپل کار شروع وکړي دوی باندې بد اغېزه لري. دا په خپله د قوانین پر خلاف کار ده. مونږ دغه حق نه لرو.
خلوتګر صاحب په افغانستان کې د خبریالانو او نورو مدني فعالانو پر وړاندې تاوتریخوالی داسې مهال زیاتیږي چې په ټوله کې د سولې خبرې روانې دي او سوله په ټوله دنیا کې سولې هغه مفهوم او معنا یعنی د یو روښنایي راتګ اما دلته ساحه ورځ تر بله تنګیږي ولې داسې کیږي؟ آیا داسې ده چې د سولې په نامه باندې هغه لاسته راوړنې چې په تیرو شلو کلونو کې په ځانګړي ډول د بیان د ازادۍ په برخه کې ترلاسه شوي دي او ګواښ سره مخ کیدونکي دي؟
متاسفانه په افغانستان کې هر خزښت او همدارنګه هر حرکت چې کیږي بیا دغه حرکتونه او خزښتونه خپل دښمنان هم لري. مونږ سولې دپاره هم ډېر دښمنان ده. دغه دښمنان نه یوازې مونږ د سولې دښمنان دي، متاسفانه مونږ د هغه لاسته راوړنې دښمنان هم دي چې په وروستیو دوه لسیزو کې مونږ دپاره حاصل شوې ده. دغه د سولې خبرې سولې مونږ نیاز دی مونږ اړتیا ده هر افغان اړتیا ده مونږ باید په هغه وضعیت کې ژوند وکړو چې هغه وضعیت د سولې په نامه یادیږي خو متاسفانه دغه وضعیت ته رسیدل بیا په افغانستان کې دا یو ډېر ستونزمن مسله ده مونږ دشمنان د خلکو دشمنان د دغه خوځښ او همدارنګه د دغه حرکت په تباهمي ځینې کارونه کوي چې دا د سولې دپاره همد مخالفت دي مونږ دشمنان بیا دغه مهال چې مونږ سولې دپاره کوشش کوو تلاش کوو همدارنګه د هغه دوه لسیزو د لاسته راوړنې د حفاظت په خاطر کوشش کوو نو ځینې کسان دي ځینې ډلې دي چې هم د سولې دپاره همدارنګه هم د هغه لاسرونې د حفاظت د مخالفت په ډول دغه مسلې باندې بیا دوی ځینې کارونه کوي ترورونه کوي ځینې مونږ کسان وژنې مونږ خبریالان وژنې مونږ مدني ټولنې کسان وژنې چې هم مونږ سولې ته ونه رسېږو هم دارنګه دغه مونږ لاسته راوړنې چې ده هغه هم باید حفظ ونه شي.
که چیرې هدف دا وي چې یو داسې سوله راځي چې هغه کې بیا د خبریال راتلونکی یا د بیان د ازادۍ راتلونکی داسې واوسي په ټوله کې بیا هغه خلکو دپاره چې په اوس مهال کې په رسنیو کې یا د بیان د ازادۍ په برخه کې کار کوي یا د دې برخې فعالان دي څومره بیا د دې زمینه برابرېږي چې هغوی ځان سانسور کړي.
یو مسله دا ده چې نننی وضعیت کې همدارنګه په نننی نړۍ کې هر مفهوم خپل هغه کلاسیک یا پخوانی تعریف یا پکې توپیر راغلی دی په هر مفهوم کې د هغه اجتماعي مفاهیم یا وایي هم سوله ده. سوله یوازې د جنګ ختمېدل نه ده. سوله یو وضعیت ده چې په هغه وضعیت کې باید جګړه نه وي او په هغه وضعیت کې باید هغه اساسي حقوق د وګړو دپاره تعریف وشي او موجود وي. یو د هغه اساسي حقوق همغه د بیان ازادي ده او همدارنګه د رسنیو ازادي ده. زه فکر کوم که مونږ دښمنان وضعیت دغسې تعریف کوي چې یا سولې یا د بیان ازادۍ دا پخپله د دوی یو نیرنګ ده د دوی یو فریب ده. زه فکر کوم مونږ سولې ته اړتیا لرو او سولې مونږ حق ده. د دې حق په خاطر باید مونږ مبارزه وکړو او دغه شان مبارزه وکړو چې دغه مونږ بیا اساسي حقونه چې ده هغه هم باید په خپل ځای کې وي. دا د بیان ازادي ده د بشر حقونه ده دغه مسایل باید په خپل ځای کې وي.
کله چې مونږ د رسنیو بحث کوو دلته تر ټولو مهم ټکی د بیان ازادي را مطرح کیږي او بیان ازادي بیا یوازې په خبریالانو پورې هم محدوده نه ده. تاسو په یو داسې بنسټ کې کار کوئ چې هغه عملاً د بیان د ازادۍ د رشد لپاره کار کوي. تازه د پوهنې وزارت یوې پریکړې به خبر شوي یاستئ چې د دولس کلونو د نجونو پورته یې په ترانې ویلو باندې بندیز لګولی. په ټوله کې دا د څه ښودنه کوي؟ افغانستان کوم قرن ته روان دی او د بیان ازادۍ پر وړاندې دا څه ډول یو ضربه ده؟
کله چې موږ وایو د بیان ازادۍ دا یو حق ده ډېر د افغانانو دپاره او ډېر د بشریت دپاره، دا یوازې د خبریالانو دپاره نه ده، د مدني ټولنې دپاره نه ده، دا د هر وګړو د افغانستان په مستوا کې د هر وګړو حق ده چې دغه حق ولري او همدارنګه د دنه استفاده وکړي. ځینې مسایل دلته بیا ترسره کیږي چې مونږ دپاره شک پیدا کیږي چې ځینې کړۍ دلته په دولت کې په دننه کې او د حکومت په دننه کې هم دغه د طالبانو یا د افراطیانو یا د تروریستانو هغه ایدولوژي ته چې دا د هغه دپاره کار کوي. یو هغه همغه تصمیم وه چې د کابل د معارف ریاست لخوا نیول شوی و او خوشبختانه دغه تصمیم اوس ملغا شوی ده، لغوه شوی ده. په خپله د معارف ریاست وایي چې دا برداشت درست نه وه او مونږ هغه پخوانی تصمیم اوس په خپل ځای کې نه ده او لغوه شوې ده. که مونږ دغه مسایل ته پام ونه کړو او دغه مسایل ته بیا ځینې تصمیمات چې د ازادۍ پرخلاف ده د هغه پرخلاف مونږ ونه درېږو، نو دغه قرائت بیا خپل ځای نیسي چې مونږ د هغه پخوانۍ لسیزو کې د مثال په توګه شل کال مخکې بیا مونږ وضعیت د هغه شل کال مخکې پخوا په توګه باید وي.
د افغانستان د ازادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یعنی اجرایه رئیس ښاغلی مجیب خلوتګر، ډېره مننه.
کمارا پیدا شدا بہار چ پہر نوری ملکل گلزار دیا لکمارا پیدا شدا بہار چ پہر نوری ملکل گلزار پرلی گلو نا ڈیر پہر در رنگشتا دس پرلی گلو نا ڈیر پہر در رنگشتا ولسرنا لا دلا پکی اوسار ولسرنا لا دلا پکی اوسار یا لکمارا پیدا شدا بہار جی پہر لوری ملکل گلزار جنا مٹی مٹی گلتے پگریوان پگریوان کے دسواں نان گلدستی